سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسو مخه کته ساتي راډیو ناوړي ازادي راډیو اوس څلور شپه خبرونه لري چې تاسو کولای شئ د سهار شپږو د مخام د شپږو په لندو سپوندو نس یو شاپینګ زو شمترو او د مخام د شپږو د سهار تر شپږو په منځني ته په دوه شپږ نویس مخه کوي خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن الملکر وزارت ویانت عبدل غفار فاروق نن ویل چې په کابل کې یو شمېر ښځې د دې لپاره نیولې دي چې اسلام حجاب نه مراعت کړي. د نیول شو ښځو د شمېر په اړه د طالبانو دی ویانت څه نه دی ویلي، خو د خبرې وکړه شو د مېرمنې به یا له سخت ضمانت ورکولو وروسته خوشی کیږي یا به قضایي ادارو ته معرفي کیږي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2018 کال په اگست کې کابل ونیو، دا لومړی ځل دی چې دوی په رسمي ډول دا تاییدوي چې د حجاب خاطر یو شمېر کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرو کړی دی چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې تر اوسه 15,000 څخه ډېر افغان کډوال افغانستان ته تللي دي. پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې له خپل هېواده د دغو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. اسلام آباد وایي چې څه باندې 1,000,000 هغه افغانان به له خپلې خاورې وباسي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري. دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول شوي او استول کېږي چې په افغانستان کې ژمی دی. ګڼ کډوال د سرپناه ستونزه لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP تېره اونۍ وویل چې په روان ژمي کې به 15,000,000 او 2,000,000 افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخ شي. په بغداد کې د ایراني پلو وسلوالو په لوجستیکي مرکز باندې د هوایي برید په ترڅ کې نن د دغو وسلوالو او قمندان وژل شوی دی. د عراق حشد شبعي ملیشه چې په نوم د پوز ترولکې لاندې دی په یو بیان کې وویل چې په پلازمینه بغداد کې د دوی د عملیاتو د برخې مرستیال مشتاق طیب السعدي چې په ابو تقوا مشهور د امریکایي سرتیرو د برید په ترڅ کې وژل شوی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا برید چا کړی دی. او د ایران په کرمان کې د پرونیو چاودنو په تړاو د خبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په بیان کې دا چاودنه غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل د ایران له دولت او د چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پرون د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرګي چاودنې وشوې. د ایران د دولتي اژانس ارنا په وینا د دې چاودنو کې له 4-5 پورې کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل؟ وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې سره واورئ چې د طالب چارواکو یو پلاوی چې پاکستان ته تللی دی اوس اسلام آباد یو درې ورځنۍ ناستې کوربه ده. دا شی د دې ناستې هدف او د طالب چارواکو له ورتګ سره ارتباط څه دی وړاندې درته په راپور کې وایو. طالبانو منلې ده چې یو شمېر ښځې په کابل کې د سم حجاب نه اغوستو په تور نیولې دي. دا چې د ښځې د کابل ښار په کومو سیمو کې نیول شوې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه هلمند ته هم ورځو چې کوچیان د خپل سخت ژوند کیسې لري.
دا کوچانی زغونه او د تاري او د ژوند روت د هلمندي کوچانو لپاره
وړاندې بعد دغه کوچیانو د ژوند کیسې در سره شریکې کړو. همدارنګه د پدیاړه باندې چې امریکا د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګړي استازي د ټاکلو هرکلی کړی دی د افغانستان لپاره، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. او د چنن د نابینایانو د خط نړیواله ورځ ده، په دې به هم درته یو پکیج ولرو. او په دې کې به دغه نابینایانو د ګونه در سره شریک کړو. په دوی منی مای کې به درته د ساتي اوریدونکو پروګرام ولرو. نور مطالب مشته
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی د پاکستاني شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبري کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په ویلې کې ویلي چې د دې درې ورځې ناشته ته له مهمو پلاسمین څخه د پاکستان سفیران او نور ډیپلوماټان وربلل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې درې ورځنۍ ناسته کې چې نن پیل شوې پکې په مهمو پلازمینو کې د پاکستان سفیرانو او نورو ډیپلوماټانو ګډون کړی. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې په دې ناسته کې نړیوالو او سیمه ییزو بدلونونو ته په کتو د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په مختلفو اړخونو به بحثونه وشي. تر دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، برېټانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون به په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماټان په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په اعلامیه کې دا یادونه نه ده شوې چې په ناسته کې به له افغانستان سره پر اړیکو او تعامل هم خبرې کېږي، خو تر دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي لیبو چې د دې ناستې مهمه موضوع به له افغانستان سره پر اړیکو بحث وي. په اسلام آباد کې خبريال او شنون کوي طاهر خان په دې اړه وایي:
افغانستان په کې یو مهمه موضوع کوي چې افغانستان خو د پاکستان لپاره اکثر یو لکه مهمه یو مسله ده، او دا چې اوسنی کوم حالت نو ضرور به یو سوچ کوي او خبره به کیږي چې څنګه د اوسنی حالت نه د پاکستان او افغانستان دی دواړه رو باسي.
ښاغلی طاهر خان وایي له افغانستان سره اړیکو او تعامل ته له امنیتي نظره کتل کیږي او په اړه یې پریکړې د بهرنیو چارو وزارت پر ځای پوځ کوي، خو نوموړی زیاتوي چې په دې ناسته کې به پوځ ته هم وړاندیزونه وي. په پاکستان کې د دې هیواد د سفیرانو په ګډون دا ناسته داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د کندهار د والي ملا محمد شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې دی، او پرون یې د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره هم ولیدل. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې دواړو لورو په دې ناسته کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو د هواري او د کرښې دواړو خواوو ولسونو ته د اسانتیاوو په رامنځته کولو خبرې وکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د طالبانو له پلاوي سره د سولې او امنیت په دوه اړخیزو اندېښنو هم خبرې وکړې. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د امنیتي پیښو له ډیرېدو وروسته پاکستاني حکومت په طالبانو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړ کوي، چې له امله یې په پاکستان کې بریدونه زیات شوي. خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي او نه هم د بل هیواد د امنیت ساتلو مسؤلیت لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه کوي. تفصیل سنا کاکړ ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره د یاد سازمان د پریکړه لیک ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره د اړیکو د څرنګوالي او زیاتوالي او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان ادغام هغه مهال ممکن دی چې دغه هیواد د خپلو نړیوالو مکلفیتونو له مخې عمل وکړي. ښاغلی میلر زیاته کړه:
زموږ په اند د افغانستان په هکله د نړیوالو معاملو د همغږي کولو لپاره چې د پریکړه لیک اهدافو ته لاسرسی پیدا کړي، یو ځانګړی استازی باید ښه موقف ولري. همدارنګه موږ دا فکر کوو چې دا پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته ښه پیغام لیکي او ښیي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له هغه دریځ څخه ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانستان یوازې د خپلو نړیوالو مکلفیتونو په پوره کولو سره په نړیواله ټولنه کې بدغم شي.
دا وایي دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو حکمونو او یو ټول شموله حکومت جوړولو ته د طالبانو د نه لیوالتیا په اړه اندېښمن دي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه پریکړې افغان ټولنې ته نه جبرانېدونکی زیان رسوي او طالبان له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو له عادي کېدو څخه لرې کوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوه ورځ وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو پریکړه لیک تصویب کړ وویل چې د یونما په موجودیت کې د افغانستان لپاره د اضافي استازي ټاکل ضروري نه دي. په اعلامیه کې دا شوی چې ځانګړو استازو نه یوازې د افغانستان او نړۍ په معاصر تاریخ کې کومه لانجه نه ده حل کړې، بلکې د طالبان حکومت په وینا د بهرنیو نسخو په پلي کولو سره یې حالت نور هم کړکېچن کړی دی. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې خپل نړیوال مکلفیتونه یې پوره کړي دي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي داسې ښکاري چې طالبانو د دوحې د هوکړه لیک له مخې خپل مسؤلیتونه نه دي پوره کړي. اساق قطمر یو له دغو کارپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې امریکا هڅه کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په ملاتړ سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر ادغام فشار راوړي او په دې برخه کې د امریکا خلکو ته قناعت ورکړي.
محدودیت‌ها روی تعلیم دخترها، روی کار زنها، محدودیت‌ها فراگیر ساختن
د نجونو او ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار محدودیتونه او د ټولشموله ملي حکومت جوړول هغه څه دي چې طالبان یې تر پوښتنې لاندې راوستي. زه فکر کوم چې امریکا هڅه کوي د امریکا خلکو ته قناعت ورکړي چې له طالبانو سره لاسلیک شوی تړون یو سم تړون و.
قناعت به تهکې ګویا توافقی که با طالبا صورت گرفته بود یک توافق درست بود.
د دوحې هوکړه لیک د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ لاسلیک شو. د دې هوکړې په لاسلیک سره داسې انګېرل کېده چې طالبان به جګړه ودروي، له ټولو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کړي او معقل حکومت به جوړ شي، او داسې اټکل کېده چې د طالبانو کړنو کې د پخوا په پرتله بدلون راغلی او د ښځو او نجونو حقونو او فردي ازادۍ ته به احترام کېدی. خو د طالبانو حکومت تل د دوحې تړون د عملي کېدو ډاډ ورکړی دی.
هلمندی کوچیان وایي وچکالی او په هیواد کې د ټولنیز وضعیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې کوچیانو په خبره د دوی دودیز ژوند او د څارویو پالنه د پام وړ خرابه شوې ده او د پخوا په څیر ژوند نه لري. دوی واکمنو چارواکو نړیوال سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا کوچانی زغونه او د تاری او داسو او ځوان روس د هلمندي کوچانو لپاره د خوب لیدل دي، ځکه دوی وچکالۍ د تاری او د دا ډول شور څخه بې برخې کړي دي. دا محمد ولی دی چې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې ژوند کوي او د خپل ستړي ژوند داستان شریکوي. د چې مخکې په سلګونو څاروي لرلې، اوس مهال یوازې 3 او 4 لري.
ما پسونه لرل، ما وشه لرل، آغا زوان خو و زوان و وز خدای زوان ده، ولی که چه خبر داشته ما جه و ساده شپه ده بیگه کهش آغا زوان فیشه و پورت بلال و ساله وطن تا وشم خپل و کردم خپل و رمم خپل و خدای که ده وش یه بجی لسور پوک درست داری، یا پروزانه گتی یا بسمن گتی یا خواری کهی وچه برشای نداری یا وان شیه دوری بوی شیه میوی بوی وش بیا داری شبیه زوان دنگوش دیر سالای دا دیر یا دای سالای دیش کوچان گونی زوان دیر سالای دا وس
دا افغانستان کوچان چی وصلا بیوسی و سر تکوی لکورانه جگرو مخکی دا مالداری لارخه دا افغانستان شتمن خلق بلل کده او دا افغانستان دیر برخل بنیاد هم دوگو کوچانو تولیدول. خو کوچان واکمنو چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړي دي او په هیڅ وخت کې د دوی غږ نه دی اورېدلی. کوچان شکایت کوي چې د مالي زیانونو تر څنګ د ژوند د لومړني اسانتیاوو هم بې برخې دي، آن د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه ولایت د کوچانو یو بل قومي مشر سردار محمد
بندو ته ختل او غج غزنی منتی کیته نا ورسه ختل ور مالداری وی رمین وی ورور وڅ دا بچکالی شو دا در بدری سول ل ورور شین لرو می جبل ل ل ورور سوق د خاری ملي شو سوق څنګه شو سوق څنګه شو وز دا ډیر سرویس کور به مر دلته پراته 50 می جولا کنه باندې برابر کی نسته دام سر پناید په مل نو حکومت سر ګرځي ندی مو سیوال سر ګرځي خدای در تناس و مرست خلق و تور کهی مرست شاین ندرا چیلی نو مرد دار این لرو چی داد دولت که دی مرد سر یو چی سرپنایی و کی یو چی دی پو مرد نظر و کی یا دی خیمی را کی یا دی یو شای را کی مرد چی و کب در بدر یو خاک و سر یو بلو را
پتوله که دی ولایت کوچان لواکمن و طالبانو او نریوال و موسیسات و غشتن کوی چی دی تا دی توجه زیاده کدی او مرد چی دی و سر و کدی ترسو دی بیاد دا پخوا پا چیر خپل جون ترا و گرزی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د هلمندي کوچانو دا ژغ د دغه ولایت تر واکمنو ورسوي، خو
لپوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سو. د راپورونو پر اساس کوچیان شاوخوا په افغانستان کې 4 میلیونه نفوس لري. د پخوانی ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان 15% اقتصاد په دې پورې تړلی و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د څرګندونو په خبرګون کې یو شمېر افغانو فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي ته پرانیستی لیک استولی دی. په لیک کې چې د بیلابیلو بنسټونو او فعالانو لخوا لاسلیک شوی په دنیا مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه دروزو او تم پایوه څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوي دي او هغه د نجونو د زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روز او تون بایوه د څرګندونو په غبرګون یو شمېر افغان فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش ته پرانیستی لیک استولی دی. په دې لیک کې چې د شاوخوا 140 بیلابیلو فعالانو بنسټونو لخوا لاسلیک او د جنوري په 3 نیټه استول شوی دی، د روز او تون بایوه څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوی دی او هغه د نجونو په زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوی. دا لیک یو شمېر بنسټونو، مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو، قاضیانو، مدافع وکیلانو او د تېر جمهوري حکومت د چارواکو په ګډون واویا کسانو لاسلیک کړی. په دې لیک کې راغلي ډېری راپورونه او څېړنې ښیي چې هغه خلک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې ګډون کوي افراطیت ته یې مخه کړې او ورپکې او بغاوت زده کوي. د دې پرانیستې لیک یو تن لاسلیک کوونکی ظریفه غفاري ازادي راډیو ته وویل
ملل متحد باید اقدامات
ملګري ملتونه باید د طالبانو د کړنو او فعالیتونو په ځانګړي توګه د نجونو پر وړاندې د دوی د کړنو او د افغانو میرمنو د وضعیت لپاره باید واضح اقدامات ولري. دوی باید په څرګنده یو کار وکړي چې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، ځکه چې هیڅ مدرسه او بنسټ د ښوونځیو او رسمي زده کړو ځای نشي نیولای. نو ډېره اړینه ده چې ملګری ملتونه په دې اړه واضح اقدام ترسره کړي او پر طالبانو فشار راولي.
واضح اقدام وکړه تر طالبان فشار بیاره.
په دې پرانیستي لیک کې دغه شان په افغانستان کې د عصري علومو پر اړتیا ټینګار شوی او زیاته شوی چې هیڅ هیواد نشي کولی یوازې د دیني زده کړو له لارې پرمختګ وکړي. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې دیني زده کړې هیڅکله د عصري زده کړو بدیل نشي کېدی. په کابل ښار کې له زده کړو بې برخې دوه نجونو بهار او ناجي ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر د دیني علومو زده کړې د افغانستان په څیر یو اسلامي هیواد کې ډېر ښه او نیک کار دی. خدا هیڅکله نشي کولی چې د ښوونځیو او عصري یا ساینسي علومو ځای ونیسي، ځکه چې د نړۍ په اوسني شرایطو کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره یوازې دیني زده کړه بسنه نه کوي. او زما په فکر دا ضروري دی چې عصري زده کړې هم باید ترسره شي.
زه فکر کوم چې مدرسې نشي کولی د ښوونځیو بدیل وګرځي، ځکه ښوونځیو کې عصري علوم تدریسیږي او د دې ترڅنګ دیني مضامین هم موږ لرو. په مدرسه کې بیا تنه دیني مضامینو باندې ډېر فوکس دی، هلته هېڅ د عصري علومو زده کړې نه ترسره کیږي.
دا نیوکې وروسته تر هغې کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روز او تون بایوه د 13 دسمبر 2023 د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو وروسته ویلي داسې ګنګوسې شته چې په افغانستان کې نجونې په مذهبي مدرسو کې زده کړو ته پرېښودل کېږي. وطن بایوه همدارنګه ویلي وه طالبان په هیڅ صورت د دې مدرسو د څارنې اجازه نه ورکوي او موږ نه پوهیږو چې هلته د څه شي لوست ورکول کېږي. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو په وار وار له طالبانو د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو لا هم د طالبانو حکومت پرېکړه په دې اړه نه ده بدله شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د جنوري 4 د اپریل خط نابینانو لپاره ځانګړی خط نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر نابینان نجونې او ښځې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی پر زده کړو بندیز دوی نهیلي کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر استادان او هغه کسان چې له بینایانو سره مرسته کوي وایي چې د اپریل خط په مرسته زده کړې د نابینایانو په ژوند کې خورا اهمیت لري. تفصیل په دې راپور کې.
نن د جنوري 4 د اپریل نړیواله ورځ ده. هغه رسمل خط چې نابینایانو ته د لوستلو او لیکلو توان ورکوي. بریل د نړۍ په بیلابیلو ژبو نابینایانو ته تدریس کیږي. په افغانستان کې یو زیات شمېر نابینایانو د بریل په مرسته تر بیلابیلو علمي کچو پورې زده کړې کړي او د کار بازار ته هم راجلب شوي دي. خو اوس په افغانستان کې د نورو ښځو او نجونو په څېر نابینا ښځې او نجونې هم د طالبانو حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. یو شمېر یې د بریل نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې د طالبانو له لوري له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي. د کابل ښار اوسېدونکي او یوه نابینا نجلۍ فریما وایي له دوو کلونو راهیسې ښوونځي ته له تګ څخه بې برخې ده او که د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړې مخه نه وای نیولې اوس به د ښوونځي په اتم ټولګي کې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو په تمه ده.
اوس مهال ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او په کور کې یو. موږ ډېرې اندېښمن یو چې د ښوونځي دروازې به څه وخت زموږ پر مخ پرانستل شي او موږ به خپلو درسونو ته دوام ورکړو. زه اوس په کور کې یم او ډېره خفه یم چې ښوونځی به کله پیلېږي.
همیرا یوه له هغو کسانو ده چې وایي څلور کاله وړاندې د یوې موسسې په مرسته د بریل خط زده کړی او له هغه وروسته له نابینا ماشومانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته کوي. د هغې په وینا اوسمهال په دې څانګه کې تر شلو زیات زده کوونکي لري. که څه هم نوموړی له شپږم ټولګي څخه پورته نابینا هلکانو او نجونو ته د مساوي فرصتونو په نشتوالي نیوکه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي او د بریل خط په مرسته علم زده کړي، خو د نابینایانو لپاره د بریل خط د اهمیت په اړه داسې وایي:
توسې نه می خط اونو مې فهمان وخت وي اخته اونو لمس مې کنه نو
د دې رسم خط لارې دوی په هیګ یو کله چې دوی لمسوي نو په هیګ چې څه لیکل شوی او څنګه باید ولولي. له همدې امله دا رسم خط خورا مهم دی او دا خط موږ سره مرسته کوي چې زده کوونکي پوکړو
کومک مې کنه ته شاګرد پر رسونه.
د دولسم ټولګي فارغه نوریا وایي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د لوړو زده کړو ارمان نیم کړای پاتې شو.
ما ډېرې هیلې درلودې. زما موخه دا وه چې پوهنتون ته لاړه شم، د پوهنتون وروسته کار ولرم او د یو بینا په څیر کار وکړم او کورنۍ سره مې مرسته وکړم، همدغه شان چې زما کورنۍ ما سره مرسته کړې. خو راپېښو ستونزو او د پوهنتونونو له تړل کېدو وروسته مو ونه شو کولی خپلو موخو ته ورسېږو.
یوه بله برخه چې په افغانستان کې نابینایانو زده کوله د سمت پیدا کول و. یو له هغو کسانو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلې واکمنېدو مخکې په دې برخه کې له نابینایانو سره کار کوه وایي چې د سمت پیژندنې روزنه نابینایانو ته اجازه ورکوي چې خپلې ورځنۍ ستونزې په ښه توګه حل کړي. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
د سمت پیژندنې له لارې دوی کولای شي خپلې ټولې ورځنۍ ستونزې حل کړي. د بېلګې په توګه تګ راتګ، ناسته، له لکړې سره تر ښوونځي پورې ولاړ شي او بیرته کور ته راشي. دا هغه مرستې او خدمتونه وو چې موږ له دوی سره کول. اوس د شپږم ټولګي نه پورته نجونې نشته او هلکانو ته زده کړې شته چې په بېلابېلو ښوونځیو کې له لومړي څخه تر دولسم ټولګي پورې دي.
د نوموړي په ټوکو اوس مهال د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله د دوی بنسټ په افغانستان کې فعالیت نه لري او نابینا او لږ بینا نجونې د دوی له خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش په افغانستان کې د نابینایانو د شمیر، هغوی ته د ښوونیز خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي او نورو اړوندو پوښتنو په اړه موږ ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې هم د هغوی پر کار بندیز ولګوه. چې دې بندیزونو نابینا ښځې او نجونې هم اغېزمنې کړي دي. د بریل نړیواله ورځ هر کال د جنوري په څلورمه له دې امله لمانځل کیږي چې خلک د نابینا او کم بینا خلکو د بشري حقونو د یوې برخې د پر ځای کېدو د یوې ارتباطي وسیلې په توګه د بریل په اهمیت پوه شي. دا ورځ د 2013 کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا ونومول شوه. بریل د لویس بریل لخوا اختراع شوی و چې په ماشومتوب کې په یوه حادثه کې خپل د سترګو لید له لاسه ورکړ. دې خط په نړۍ کې د میلیونونو نابینایانو او لږ بیناو خلکو لپاره په آسانۍ سره لیکل او لوستل ممکن کړي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت د کابل په لویدیس کې لزګون افغان ښځې او نجونې د حجاب نه اغوستلو په تور نیولې دي. د موضوع هغه نجونو چې د طالبانو د حکومت دغه وزارت د محتسبانو لور نیول شوې د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو د لړۍ په دوام په کابل ښار کې د حجاب د نه اغوستلو په تور د یو شمېر ښځو او نجونو د نیول کېدو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې ډلې یو شمېر نیول شویو ښځو او نجونو او هم ځینو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د پل سرخ دشتبرچی او د کابل د شمال لزینو سیمو لسګونه ښځې او نجونې په زوره نیولې دي. له دغو نجونو څخه یوه یې چې د کابل په دشتبرچی سیمه کې د حجاب د نه کولو په تور د طالبانو لخوا نیول شوې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط دا موضوع تایید کړه او وی ویل چې طالبانو هغه په ضمانت بیرته خوشې کړه. یو شمېر عیني شاهدان هم ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي نن د پنجشنبې په ورځ هم ځینې ښځې او نجونې نیولې دي. د عیني شاهدانو له ډلې یوې مېرمنې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ګروه امر بالمعروف طالبانو د 1402 کال د جدي په 11مه د کابل لویدیس په سو سیمو کې ځینې نجونې نیولې چې د دوی په وینا وایي بې حجابه دي. د کابل لویدیس کې نجونې هیڅ ډول غیر اسلامي جامې نه اغوندي. هغه نجونې چې په پلورنځیو کې د پلورونکو په توګه کار کوي هغوی هم نیول شوي دي او طالبانو له ځان سره وړي. نن هم سو پیښې شوي او دې ورته نورې پیښې هم شوي. طالبانو امر به معروف خلک راغلي او نجونې یې له ځان سره وړي. دا هم معلومه نه ده چې چیرته یې وړي.
یوې بلې عیني شاهدې چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
درې ورځې کېږي چې د کابل له دشت برچي سیمې نجونې ډېرې وړل کېږي. څو طالبان په موټرو کې په سړکونو ګرځېدل. زه او ملګری مې له کور څخه راغلي وو. یو کاکا غږ وکړ چې زه کور ته لاړ شئ، همدلته یې څو نجونې ونیولې. موږ غوښتل لاړ شو، طالبان زموږ له مخې تېر شول. د کاکا خبرې واورېدې چې موږ ته یې ویل کور ته لاړ شئ. موږ راغلو کور ته، مګر زه نه پوهېږم چې کاکا سره یې څه وکړل.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ښاغلي سباون بی بی سي پښتو ته دا خبره تایید کړې او زیاته کړې ده چې دغه مېرمنې د حجاب د نه مراتولو او یو شمېر نورې مېرمنې حجاب نه کولو ته د هڅولو په تور نیولې دي. نوموړي د نیول شویو ښځو او نجونو د نیول کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې څنګه یې حجاب نه دی مراد کړی او څنګه یې نورې مېرمنې بې حجابۍ ته هڅولي، خو ادعا یې کړې ده چې دغه مېرمنې او نجونې د هغوی د شرعي محرم او غوښتنو پر بنسټ نیول شوي دي. د طالبانو دغه اقدام یو ځل بیا د ښځو د حقونو د فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. په دې اړه د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
افغانی ښځې د خپلو جامو اغوستلو اختیار نه لري چې څه ډول جامې واغوندي. په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کېږي. موږ هیله لرو چې ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې ځانونه د بشري حقونو ملاتړي ګڼي ژر تر ژره اقدام وکړي او جدي اقدام او عمل وکړي او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي.
د طالبانو حکومت په 2020 کال کې په افغانستان کې د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې پر ښځو د حجاب اغوستلو په ګډون نور ډېر بندیزونه ولګول. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب د نه مراتولو له امله د ښځو او نجونو د توقیف او ځورولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې ښځې او نجونې یې په تور په ډله ایز ډول نیول کېږي. طالبانو تر دې وړاندې هم بیلابیلې اعلامیې خپرې کړې وې او ویلي وو چې د ښځو د حجاب د نه مراتولو له امله به یې د کور نارینه نیول کېږي. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه د نړیوالو سازمانونو له نیوکو سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو ټول حقونه خوندي کړي دي.
دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. خو یادونه کوم چې د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لشپګو د مخام تر شپګو د مخام لشپګو د سهار تر شپګو دوام لري. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند عبدالغفار فاروق نویل چې په کابل کې یو شمېر ښځې د دې لپاره نیولې دي چې اسلامي حجاب نه مراعت کړي. د نیول شوو ښځو د شمېر په اړه د طالبانو دی ویاند څه نه دي ویلي، خو دا خبره یې وکړه چې دا مېرمنې یا به له سخت ضمانت ورکولو وروسته خوشي کېږي یا به قضایي ادارو ته معرفي کېږي. دا لومړی ځل دی لکله چې طالبان واک ته رسېدلي دوی په رسمي ډول دا تاییدوي چې د حجاب خاطر یو شمېر کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې سطر 15,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د اکتوبر د میاشتې راهیسې د دغو کډوالو د ایستلو هڅې پیل کړي دي. دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول کیږي او استول روان دي چې په افغانستان کې ژمی دی. ګڼ کډوال د سرپناه ستونزه لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیرونی وویل چې روان ژمی کې به 15 میلیونه او 2 لک افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ وي. د ایران حکومت په بخښنې سره د ایران په کرمان کې د پرنیو چاودنو په تړاو د خبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په بیان کې د چاودنه غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل د ایران له دولت او د چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پرونه د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرګې چاودنې وشي. ویل کېږي چې په دغه چاودنو کې له 4 تر 15 کسان وژل شوي او تر 200 پکې ټپیان دي. او په بغداد کې د ایراني پلاو وسلوالو په لوجستیک مرکز باندې د هوایي بریډ پترت کې نن د دغه وسلوالو قومندان وژل شوی دی. د عراق هچ شبای ملیشي چې په نوم د پوسټر ولکې لاندې دی په یو بیان کې ویل چې په پلازمینه بغداد کې د دوی د عملیاتو د برخې پرستیال مشتاق تیبل سادی چې په ابو تقوا مشهور د امریکایي تیری کون کې بریډ پترت کې وژل شوی دی. تر اوسه څرګند نه ده چې دا بریډ چا کړی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا 13 د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونو یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پانتون له یوې محصلې سریا خان سره غږېدلی یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام په وروستیو کې د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم. زه عبدالمنان یم، زه د زابل ولایت شمرزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره. دغه زموږ سره چې د اړیکې خلاف دی، بلکې اوره پیدا مې وزارت څخه کار پر پیل کړی وو. و چې کار پرې شوی د چا کوم خراب هم دغه ټول پاتې شوی ده. نو زموږ پیدا مې له وزارت څخه او له شپې راڅخه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړي کې لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورن شرکوي چې مسؤل چارواکي وروي. وسلام
له کوم چې همکاران جوړ روغ او سخت خلک نیکمرغه ورځ مرا پیل کړي وي. ټول چې زما د طرفه سره منور سي یا سمین سادات او شکریا بارک دی او ګلاب منکر ته زما د طرفه سره منور سي. زما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرده وي او کچنی موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارې پرسنټ وو پیژني. بلکې دا چې دغه کړي د شنو دي کړي چې وو چې پرسنټ وو پیژني دا انتجار او پتاوته لار خلاص کړي چرکیام لا ته لار خلاص کړه. خو کار به طالبان کوي زمواري به دایښ پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سینماړي او نیوارک پرورسوي. مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جان شاہد غزنی ولایت کا اڑکا کے یاسم البتہ غزنی ولایت شاہد کا بے غزنی کو ہم تم یوم حاصل غان چی مغل چارواک پوری برسی گی دے غزنی پہ ہم تم دے کے لیے نتن لکابل او دے او زموج دے نوڑا اقتصاد دے پی اقتصاد دامل نشکوڑے چی پانتون دوام ورکو نوی محاصل یم غانم دے چروک بد ورسی گی او سمحلان تا اروان ضروریات تا وطیا گور پورا کری دے یا وطا ورکری تا کتا ورکری یا بدلاشا وطا زیاد کری دیارا مانانا.
السلام علیکم آزادی کارکون کو ته سلام بعد له سلام الله فارغل دی له کوچ تاثیر تماس کی زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دی تور خم او دی چمن بارډر باندې شوډیت عمل د کدی افغان کډوالو دی پارا چې غو سره زنان دی کچنیان دی په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر دی خاطر شنه وګي چې کنه خراج دی نه چکا کی نه دی داسې کوم څه دی ستانه دی خوراک دی شکایت ستانه سرپناه ستانه نو خدای دی وکړي تاسو
دل سوزی ملا خوص ورے چخا دے پاکستان چخا را غلی مجیرون سارا باید دیرا زیادہ مرستا ہوشی دی طول خلق چخا دا حلقم جی دا غا مجیرون چی دی باید دی سر پناہ پا برخا کے و دی خوراک چکا کو برخا کے باید دیرا زیادہ مرستا ہو سارا ہوشی دی ازادی را دی طول کرکاون کیو تا سلامون اونی کی حلی اخترامات برندے کامو.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجه سي پروبره پرتسوي ده د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځینې ځای زوروي د اوبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماتیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسي، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسي او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره شتوګه او په انصاف سره راوړی، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلې دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړی، خالي په تشو تورو کالو کې راهړی.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دو کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې دسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوریم او دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسني دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د مسافرو پرانی هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي او تاسو ډېر په صحیح ڈول
دا پیغام پرردم دا آزادی رجویت پرلی از خدای مردی اقتصادی ستونزو سر مخامخ نو یو خوا مریضان راته پراته دي پاکستان مونه پرېږدي، د بلې خوا اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه دي 15,000 10,000 افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دوني نوکوي موټر باندې. ډېر مې د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بېخي بې اده ګران دي. د په ملک کې مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی، د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاختې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي باره مو ایلک یار به پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ به دوی سره شریکان یې، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه صدقه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته. د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه در شه وکړي، سفارت خلاص کړي او بېزې راته مو وټي کړي لکه په تېر حکومت کې چې مو وچې وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي دلته، یا څوک یې لري هغه 2,000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2,000 افغانۍ یې راسه غوښتې، پاکستان کونسل بېرته د هغې سره رالیږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې مه. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سره محرمه ده. د کلینک څخه موږ ته کلینک نسته نږدې د خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله د زموږ پیغام داسې تعامیتر وزارت پورې ورسوئ چې موږ ته کلینک راکړه اوسې. حیاتان هغه ډېر ورنه مرارضې ورته کړي خو موږ ته کلینک نه دي منظور شوی. موږ د کلینک سره په تکلیف کې یو که زموږ پیغام ورسوئ.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومیټریک تذکرې شروع دي، په میاشت سړي ته نوبت نه رسېږي. نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې، یو دوه مرکز یې ورته فعاله دي، د خلکو بیروبار ډېر دی. او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسېږي. خلک ځنډوي په اوتو دلته، خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله داده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومیټریک ورته وکړې په 2 میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومیټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشو ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې ده. انټرنیټ ډېر کمزوري دی، پله خو بند وه چې ولیلکې موږ ډېر کمزوري زموږ څه مصرف کې او ښه نه صفا کېږي. تر واټساپ تر میسجانو ماسې بل کار نه ځنې اخیسته کېږي. او موږ دا خواهش دی چې دا نیټ ورزوره ورکړي.
د آزادۍ و ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دي ګوره، دا مې څلورم پیغام دی. یو ملا مدیرات نشر کړي. زه عالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ اسرخدل اوسېدونکی. ما درته زموږ په کلي کې خاده ده بیسیم ولاړه ده، د انټرنیټ الې ډېرې کمزورې دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الې ورورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیادت مشتري، خوشحاله اوسې. محترم زیتون باغونه دي دلې د کندهار کې، عینومېنه کې موقعیت لري، افکو کمپنۍ مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه واده کوي، ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چېرې تاسو مثال په تور کړئ، ما سره همکاري وکړئ. اوس فعلا موږ موجود یو، هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چېرې تاسې خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکاران وي زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مقدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر ظهیر له کندوز را د شارجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسیږي نو زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ نو دغه پیغام که ترې یو ځای ورسیږي. السلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکن کو سلام الامنی کی ہلی وڑا نکوم باد سلام زدہ زابل ولایت شمسو ول سوالی رسپن تک دی وسیدون کا زمو جوخا دیر پات فلاکا د نہ انٹرنیٹی شبکہ لری نہ سڑک پوخ دری نہ کلی نکلرو زال کلو چروا کو زخدا ہلی درم سدا مون تا کلینک یا شبکیہ پال کی. والسلام
السلام علیکم. آزادی راڈیو ٹول کر کے ان کو السلام علیکم و السلام علیکم. جو میں کوم مرست اور کرے تو غربان اور جو کونڈو لگمان جی اور اس کو میں کار ہوتا اس کو کام پہ جو کہ نو ساس آزادی راڈیو میں پھر سے پتہ ہے کہ ٹی وی سے کاغذ چلا کو ورا سے شاید مجھے کوئی ہے تا کر کے جاؤ کبھی پیتا ہے
اور دن کو داوستا سے پیغامنا پہ دہی لچے ہاغ استنز مچ یاد اکڑے او ہاغ اڑان دزن مچ یاد کرل د مسئول چارواکو تر غونو ور رسید لیوی
مخام لشپگو د سحر تر شپگو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوی.
ازادي رادیو څلور وش ساته
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان ده چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس یې درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
دروازے کال ہم سیمسٹر ہم رہی سی پکور کی د پانتون پر محل باندې کوم وخت چې تاسو پانتون ته بدللی هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
زمونږ ملندار ده چې د سما د پانتون د سار نامې وظیفه کوله د مسفخین نه پانتون ته تلم نن لپاره ما خپل ساتونه چې د مسفخین نیول یو چې دو کولای شم وظیفه وکم او هم پانتون تلار شم او چون دوی چې کله چې مارات را نه نو پانتون نه بند شوی دغه وروسته به مکاتب بند کړه ابتدایی سنفونه یوازې پاتې شوی ابتدایی مکاتب چې تر شپږم سنف پورې دوی شاګردان روزلی شي شاګردان لري هم مکاتب پاتې وسل نو دغه یی سره یوازې به مې د دویم سنف تدریس کوو او مکاتب ته تلم نو د پونتون په وخت کې وکړ کې و ما خو زیاتره وخت په کور کې و ما دا په فکر کې باندې راتلا ک چې ته اوس پونتون اله وې زما واخره نه سم سره خلاص وې اوس مې کولې شو چې یو سکالرشپ ته اپلای وکم یا هم مستری ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم. نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې دی کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي نو دا ټول شیان هغه څه دي چې موږ دا دون کړی د وخت تیریدو سره نور دا درد څه دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې دا ماسپخین شي یا د پونتون د فراغت خبره شي د هلکانو چې ګورو زیاتر وخت نو موږ خپل فراغت را په یاد شي خپل پونتون وخت را په یاد شي.
سرای جانې که دا راته وایي د همصنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې ستا همصنفیان فارغ شول دغه ورځې راته ووایه که څه هم تاسو صنفونه په ننګرهار کې به بیل و خو همدوره کسان دی چې فارغ شول هغه ورځ د څه احساس کولو څه خاطره د هغې ورځې کې راته وایي؟
که چیرته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، تر اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تینه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته وم، دوی نه مې چې کتل، خصوصا مې په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم، نو یو قسم انسان د ژړغوندې غږونه دننه احساسوم. داسې مې فکر کېږي چې اوس زه په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم، کېدای شي هغه درد مې کم شي. خو یوازې دا نه چې خپل سنفیان مو کتلي، نور شاګردان، نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي، د انسټیټیوټ نه فارغېږي، د کورسونو نه فارغېږي، بیا د پوهنتونونو نه لکان چې فارغېږي، دوی کتابونه په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته، نو دا ډېر خوشنوونکې او ډېر دردونکې ده. دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نه شم بیانولی.
سورایه، که دا راته وایي، دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي، زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې، لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي، ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي، یا نقاشي کوي، یا ګنډل کوي. تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده؟ او دغه خالي وخت دې په څه ډکوي؟ دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
د پوهنتون څخه وروسته زما په پوهنتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و، چون داسې مسایل د وخت ورته نه و، یک له صنفونه ورته نه و، خو مې ونه شو کولی چې ځان ورته ثبت کړم، که اوس خو بیخي بیا وخت نه شته او نه هم داسې موقع ورته مسایل دی، یو وخت ورته برابر دی. نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده، خیاطۍ مې ګنډل زده کړي، کورسونه تازه نیا هم په کور کې چې چاته شیسته ور سره کښېنم زده کوم. نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي، خدای نه خواسته، د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره.
سوریه، د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه. ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي، د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي. په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده، که چېرته زه وایم زه نه غواړم، که چېرته مې مور پلار را سره ودرېږي، مور پلار ما سره ومني، بیا خویندې ورونه را سره ومني. په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا، اما، خاله، ماما، داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه، دا افغاني ټولنه ده، باید چې دوی اوس دی وخت رسیدلی چې دوی باید واده وکړي. نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوی یم، زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه یا پروګرامونه پیدا کېږي، زیاتره وخت زه چېرته نه ځم همدې لپاره. زما نه خوښېږي دا خبرې او نه خو ما باندې ډېر ښه نه لګېږي، ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي، بیا دا خبرې انسان ته بیخي رواني تکلیف پیدا کوي. نو کله چې مونږ په کوم پروګرام کې خپلو خپلوانو کره ځو، بس همدغه خبره را یادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نشته، نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده کنه، یا د واده لپاره تیاری نیولی کنه، مور پلار ته هم دا خبره یادوي. نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره موږ مخامخ کېږو، که په کور کې، که بیرون یې، که د خپلو خپلوان یې، که دوستان.
سوریه، که دا هم راته وایي، اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې، د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تازه وری او دا چې په کور کې ناستې څومره غیز در باندې کړی په ټوله کې؟
زیاتره وخت چې دغه حالات داسې چې بیخي انسان ته ناقابل تحمل، چې موږ ورته وایو تحمل کېدونکی نه دا حالت. تېر ژمی چې تېر شو، د پوهنتونونه چې بند شو، بیا ورپسې دغه حالت چې راغی، موږ د امتحان نه پاتې شو. امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړم، بیا په هغې ثبت نام کښې هم نجونو ته دوی حق ور نه کړه. تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم، خو سږ کال زه دې ته خوشبیني ګورم چې منتظرم هم دې لپاره یم، او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی موږ ته اجازه راکړي. که څه هم پوهنتون موږ ته ویلي چې تاسو په آخرانی سمستر کې وي، امتحانونه هم آخرانی وه، نو تاسو موږ سره یو ډول فارغ استئ. که چېرته دوی موږ ته اجازه راکړي چې ماسپري لپاره آمادګي ونیسم، هغې ته ثبت نام وکړم، دا به ډېر زیات ښه وي. که نه، پروس کال هم زه په رواني تکلیف اخته شوې وم، سکه زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم، تر دې حده پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم، خو ځان مصروف ساتم. خو بیا هم انسان دی، ورباندې کله کله دا سوچونه، دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي.
سوریه، لنډ که راته یو دوه جملو کې ووایي، دا چې یو نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولای، او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي، لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نشي کولی چې یو کار وکړي. همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې په جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
کته ساز لاند وای ملان ودای چې کچې ته موږ یو مرغه په یو پنجره کې ساتو، دروازه هم ورته بندو، خوراک یوازې ورته ورکو. هغه ته وایم چې نه چغه وها، نه خبرې وکړه. هغه مرغه چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتې شي، نه خبرې کولې شي، نه د خپل ژوند یا کوم ځای نه چې خوښه یې غلطه وتې شي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا غیر ژوند سره کوي، فکر وکړئ موږ هغه حالت کې اوسیو، کور کې یو، په وطن کې یو، د تاګ اجازه نشته، د وظیفې اجازه نشته، د پوهنتون اجازه نشته. نو دغه ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه ده؟ موږ انسان یو، ژوندي یو، په خوراک باندې، خو زموږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زموږ تعلیم ده، زموږ وظیفه ده. که چېرته موږ تعلیم وکړو نو زموږ به روحن موږ به آماده یو، تربیه شوي اوسېږو. نو که چېرته په موږ تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه به څونه درد لري. نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم، د دې نه به تاسو به درک کولی شئ چې زموږ درد څونه ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله ثریا خان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو، او سم راځو د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکشو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فرا د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نادره کسوی دی. مرده د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مری دی درویش کاله یا څلرویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه لري: 0-3-8-2-2. بل شمیره وایم: 0-2-2-4-8-1-1. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مې شغله طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده: 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.